Et il sera protégé jusqu'à la prochaine fois.
Je ne parle pas de la Bible comme à l'Assemblée de Washington.
هذا ما قاله نتنياهو عن أشياء الشباك المعينة بسنهيج، لكن الصدمة التي أصابت الغالبية في كيان البلاد دفعت بدول الأسرة الإسرائيلية
وقد ظهرت أهداف نتنياهو في هذا التعيين. سيكون أداء
قد ضيّع في زينته
তখনও আপনারা আমাদের সঙ্গ দেবেন এই প্রত্যাশায় আজকের আসো, আজ এখানেই গুটিয়ে নিচ্ছি আসো সঙ্গে।
اليوم كما مسير تاريخ 26 في بوبيل ذو القادم كفزيا من رب الستة هجرية وفقا تاريخ 24 كفبيل ميلادية كم يسابا من 24 كفزيا كما يلي أبدي زليوا فقيه فسيري تعلم وتيلوية نوان فسيه وكسلام لجل كان ودينا لا مسعود بن عمر تكتزا huko Uchan kaskazini mwa Iran. Kipindi kirefu cha umri wake Taftazani alifanya safari katika miji ya Khorasani na Asia kati kwa lengo la kutafuta elimu. Alama Taftazani alianza kuandika vitabu akiwa bado kijana mdogo kutokana na uhodari na umahiri wake. Baadhi ya vitabu vya usumbu huyo vimekuwa na athari kubwa katika Kiislamu. Siku kama ya leo miaka 203 iliyopita, nchi ya Ecuador ilipata uhuru wake kutoka kwa mkoloni wa Hispania. Ecuador ni moja ya nchi za Amerika Kusini kupitia uongozi wa Simon Bolivar, na mapinduzi maarufu wa Venezuela ilifanikiwa kuwa huru kujiunga na umoja wa Colombia. Hata hivyo, umoja huo ulisambaratika haraka na kufanya mchoro wa chama umoja huo ikiwemo Ecuador kuwa sehemu. Miaka 43 iliyopita, katika siku kama ya leo, mji wa Horamshahr wa Iran ulikombolewa na wapiganaji wa Kiislamu na kuondoka katika ufalme wa majeshi na vamizi ya Iran. Mji wa Horamshahr uko katika mkoa wa Khuzestan kusini magharibi mwa Iran. Ulikuwa chini ya uvamizi wa majeshi haramu kwa muda wa karibu miaka 128. Uvamizi dhidi ya mji huo ulikiri mwanzoni mwa vita vya miaka 8 vya kulazimishwa Iran na Iraq. Siku hii inajulikana katika utamaduni wa mapinduzi ya Kiislamu Iran kuwa siku ya mkao ushindi. Katika siku kama ya leo miaka 32 iliyopita, nchi ya Eritrea iliyoko kaskazini mashariki mwa bara la Afrika ilijitenga na Ethiopia na kujitangazia uhuru mwaka 1956 miladia. Italia ilikalia kwa mabavu ya Eritrea iliyokuwa ikihesabiwa katika zama hizo kuwa sehemu ya ardhi ya Ethiopia. Mwaka 1953 Italia ilirejeshea Ethiopia ardhi hiyo, na hivyo wananchi wengi wa nchi hiyo waliokuwa wakitaka uhuru walianzisha harakati za ukombozi dhidi ya serikali ya Ethiopia. Mwaka 1991 harakati ya ukombozi wa Eritrea wakisaidiana na wana mapinduzi wa Ethiopia walihitimisha utawala wa kidikteta wa mfalme Mengistu Haile Mariam. Wakakubaliana kuainishwa mustakabali wa Eritrea mwaka 1993 kupitia na miaka 24 iliyopita, katika siku kama ya leo, vikosi vya utawala dhalimu wa Israel ililazimika kuondoka kwa madhila katika eneo la kusini la Lubnan baada ya kulikalia kwa mabavu eneo hilo kwa muda wa miaka 22. Majeshi haya yaliondoka Lebanon baada ya kushindwa kukabiliana na wana mapambano kusini mwa Lebanon. Mwaka 1982 majeshi ya utawala dhalimu wa Israel ilishambulia Lebanon na kusonga mbele hadi nchi hiyo Beirut. Raia kutokana na wananchi hao kuathirika na mafunzo ya kutokubali dhuluma, hasa baada ya ushindi wa mapinduzi ya Kiislamu nchini Lebanon, kulianzishwa harakati za mapambano ya Kiislamu dhidi ya majeshi vamizi ya utawala haramu wa Israel. Katikati ya Hezbollah ilikuwa na nafasi na kuzingatia mkono katika kukombolewa eneo hilo la kusini mwa Lebanon.
ইরানের শাসন ব্যবস্থার পতন হয়নি বরং অতীতের চেয়ে শক্তিশালী হয়ে পারস্য উপসাগর থেকে মানুষ তার জীবন চলাকে নানা রকম চ্যালেঞ্জ সমস্যা ও সবরকম কারণ। এটি ঠিক যে মানুষ কখনো কখনো আত্মীয় সে এমন কারো পরামর্শের মুখোমুখি হয়ে যে তাকে প্রশান্তি দান করে, কখনো তার এমন কারো সাহায্য প্রয়োজন হয় যে তার ক্ষমতাকে শক্তিশালী করে তার সম্মান হয়। আমাদের এই ধরনের যত্ন তার সবগুলো দূরে সরার জন্য আল্লাহ তার কারো প্রয়োজন
তোমার অন্তরে যা মুখে উচ্চারণ করে মহান তোমার অসংখ্য এবং তোমাকে নিজ হাতে সঠিক এবং আমি এসব করতে আমার জীবনের
আপনারা ভয় করবেন, আমি তো আপনাদের সঙ্গে আমি শুনি ও আমি
দেখি এবং তাদেরকে
Yes. يسرني أن أرحب أولا في سماحة السيد حسين الموسوي الصافي أستاذ في الحوزة العلمية سماحة السيد أهلا معنا في فاصل ونعود إليكم مستمعينا الأعزاء فاصل نرحب بكم من جديد مستمعينا الكرام كما نرحب بسماحة السيد سيدنا
أبو إسماعيل عبد الله ابن منصور أنصاري زنبيل أوشكا مسنين بجتي يريك هاريو نسوبيس تباقاني شابان أمسفا يرقسين توسين ينتاقا فهندس نرامير تحيو باق كواكتل Hacı Abdullah Yavmatner Hasnumen İslami Mezmakları Ecekisleri Abu Ayub Halet İbn Ansari Abu Ayub
Burası Tahran İran İslam Cumhuriyeti'nin sesi Muhammed'in
Mekkaiz Medine Kaptelo Mınakımlarından ve Bacarı ve Esirken
Bismillahirrahmanirrahim Bravo Selamünaleyküm
بسم الله الرحمن الرحيم
وإن كان الأحوط
ماذا؟ غسل
الإناء ثلاث مرات
ما نزع
وإن كان الأحوط فماذا
نقول؟
لأنه الإناء مرة واحدة بماء الكرب ثم قال على الأحوط استحباب يعني يستحب لك أن تطهر
عليك أن تكون هنا
ما
أبعد
لأن سادة
الفتوى ذكرت وهناك أيضا احتياط هل يجب العمل بالفتوى
أو لا؟ يقول لنا
فجأة
أنا ما أقول الواجب علي أقول فقط مرة أريد أصبح الواجب مرة لا أريد أن أصبح أريد أن يعني بتحبير ثاني لو غسلت الإناء مرة واحدة الله لا يخاف. لماذا؟ لأن أنا عملت طفل
سبب
ولكن إذا غسلت ثلاث مرات
أنا
يعني مئة
بالسلام
فأنا مختار لي أن أغسل الإناء مرة واحدة بماء الكر ولي أن أغسل ثلاث مرات الاستحباب
كلامه
وأجد المرجح يقول
أبو ناصر
أحوط
غسل أبو عبد
الرحمن هنا رأيت أن هذا سبقة الفتوى وهو يجب تطهير بماذا؟ بماء الكر مرة واحدة. إذن هاي فتوى فلما ذكره مرة ثانية على والأحوط أن يغسل ثلاث مرات فهذه ماذا تحب؟ استحباب لأنه سبقة الفتوى. فعرفت أنا كقارئ الرسالة الأمنية عرفت أن هذا
ثياب
استحباب
خراسانو تراز
ایران سپای پاسداران وایی دښمن ته بله تصور وتلی ځواب ورکړو هیل ورځپاڼه وایي اشتباه مه کوئ ایرانیان د بهرنۍ مداخلې پر وړاندې متحد دي د ایران او اذربایجان ګډ پوځ تمرینات پای ته ورسېدل او ملګرو ملتونو یو ځل بیا د غزې وجد په اړه اندېښنه ښودلې
Thank you.
ستوري مشي بخير علي وسهم بشكر
خبرنا
ايران سي فاي فازدران واي دوخمنتبا للتصور وتل ازواب ورکلو دا ايران دا اسلامي انقلاب سي فاي فازدران دا شنبه پورز دا خورمشهر دا فتحي دا کلیزی مناسبت تنگار بکر چه دوی دا هل دول دوخمنانا اقدام باوران دي دا قاتی خیمانون کیو لتصور وتل ازواب لپارا چمتو دي سي فاي فازدران پا یو بیان کی اعلان کرده دي چه شک نشتا لکه څنګه چې د اسلامي ملاتړ اسلامي جمهوریت ملاتړ او د ایران د ملت زمونږ په تاریخي او الهام بخونکي بیت المقدس او عملیاتو کې ناممکنه ممکن کړل او د صدام روسي رژیمي او د هغو نړیوال او سیمه ایز ملاتړ ناکام کړل. نوموړي زیاته کړې ده په اوسني حساس تاریخي حالاتو کې هم ایران او ایرانیان کولای شي په اقتصادي، کلتوري او امنیتي برخو کې د جهادي او امریکہ د اپریل په شپږ ویشتمه یې ویجاړول کې چاودنې د ایران په بندرې عباس کې اوه پنځوس کسان ووژل خو د دې فاجعې په منځ کې د ایران د خلکو غبرګونو د متحده ایالاتو د پالیسي جوړوونکو لپاره یو مهم درس لري چې د ایران د بحرانونو پر وړاندې د متحد کېدو ظرفیت باید کم ونه ګڼل شي. دغه مجلې لیکلي څو لسیزې وړاندې صدام حسین هم دا تېروتنه کړې وه او امریکایی باید ونه کړي. د ایران او اذربایجان د ارس 2025 شګر فوجي تمرینات په دې ورسېدل. د ایران د اسلامي انقلاب د سپای پاسداران د ځمکني ځواکونو د عملیاتو مرستیاله او د اذربایجان جمهوریت سره د ګډ تمرین قومندان سردار ولی مادلی د شنبې په ورځ د ارس 2025 شګر فوجي تمرین د پای ته رسیدو اعلان وکړ. هغه ویل دا تمرین د تیر کال د ایران او اذربایجان د ولسمشرانو ترمنځ د هوکړې پر بنسټ وو او د دواړو هیوادونو د ګډو سرحدونو د امنیت د ټینګولو او دفاعي همکارۍ د پیاوړتیا په موخه په عملیاتي او جګړیزو کچو بریالی ترسره شو. سردار مادني جده کړي د تمرینو وروستۍ مرحله د دواړو هیوادونو د دواړو پوځي قوماندانانو د حیاتونو په موضوع کې په څلورو پړاوونو کې ترسره شو. د سهیل ختیځ ولایتونو خوست کې شپږ پروګټي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته ورسپارل شوې. چارواکي وایي دا ټولې پروژې د اوبو او برېښنا وزارت له بودیجې تمویل شوې دي. محمد اسد شواری راپور ورکوي.
د سهیل ختیځ ولایت خوست کې شپږ پروګټي پروژې تر بشپړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شوې. چارواکي وایي دا ټولې پروژې د اوبو او برېښنا وزارت له بودیجې تمویل شوې دي. دا پروژې د خوست ولایت په مرکز او غربوجو علیشیرو اسماعیل خیلو منلوزي او صبری ولسوالیو کې پلي شوې دي. د طالبانو سرپرست حکومت د اوبو او برېښنا وزیر ملا عبداللطیف منصور د دې پروژو ګټې اخیستنې ته د سپارلو په مراسمو کې وویل. پر دې پروژو چې پکې د باراني اوبو د زیرمه کولو واړه بندونه، استنادي دیوالونه او د اوبو کانالونه شامل دي. د اوبو او برېښنا وزارت د بودیجې څخه تر 500 میلیونه زیات افغانۍ پرې لګول شوې دي.
تقریباً
بذكرك لو سنحن بالاستغفار علينا مهارا ونهاية أمرك في الشمرين وطريقك مسدود البابين ونهاية أمرك في الشمرين وطريقك مسدود البابين فعلها ملك وأنت رحيم غافر رحيم فيا من كبر وأنت رحيم طافر رحيم حسابا
چلو کسان شہید شوی او لزګونه نور تکر شوی دي.
سوینس ټی سرچینو د شنبې په ورځ راپور ورکړی چې د اسرائیلو پارلمان کې د تل ابیب د فلسطین د اسلامي مقاومت غورځنګ حماس پر وړاندې د ماتې په اړه لفظي شخړې رامنځته شوې دي. د ایروت هرمود ورځپاڼې د سوینس ټی سرچینو په حواله ویلي چې د اسرائیلو د پارلمان په غونډه کې د لیپوکو د استازي حامد حلیبي او د رژیم د دفاع وزیر اسرائیل کاتز ترمنځ لفظي شخړې رامنځته شوې دي. حلیبي د دفاع وزیر ته وویل چې تاسو هیڅ نه دي معلومه او د حماس له منځه وړل هیڅ لاره نشته. د لیپوت ګون دغه استازي راته کړي چې زموږ جګړه د شل میاشتو وروسته راکمه شوې او تل ابیب نشي کولی حماس له منځه یوسي. دغه استازي په ډاګه کړي چې موږ ته د لاسته راوړلو په اړه دروغ ویل شوي دي. د بشري حقونو د اروپا مدیترانې څارونکي سازمان د شنبې په ورځ په یو بیان کې ټینګار کړی چې اسرائیل د متحده ایالاتونو د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د پلان پر بنسټ د فلسطینیانو پر جبري کډوالۍ ټینګار کوي. په بیان کې راغلي د اسرائیلو پوځ له 2015 کال نه پیل راهیسې د غزې تړونکي اوسېدونکو ته لږ تر لږه 15 کډوالۍ امرونه جاري کړي چې 2 میلیونه خلک ملي اغېزمن کړي دي. د بشري حقونو سازمان زیاته کړې اسرائیل غواړي د غزې اوسېدونکي فلسطینیان د دې تړونکي په جنوبي ساحلي برخه کې په یو کوچنۍ سیمه کې راټول کړل. د سازمان وایي اوسنۍ جبري کډوالۍ د غزې د نسل وژنې له پیل راهیسې تر ټولو خطرناک اقدام دی. لاروفوی د اروپا مشران د برازم له روسیې سره جګړې ته سوق کوي. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاروف د وروستیو نظامي سیاستونو ته په اشاره سره خبرداری ورکړی چې د اروپا مشران دا براعظم له روسیې سره د یوې بشپړې جګړې پر لور بیایي. لاروف د لندن، پاریس، برلین، بروکسل او د بالټیک هیوادونو او فنلنډ له لورې د نظامي ځواک د پیاوړتیا وروستۍ ستراتیژۍ ته په اشاره سره ویلي چې دوی اداري ستراتیژۍ د بدلولو امکان نه لري ځکه چې دوی خپل ټول اعتبار ورته تړلی دی. کړي لویدیځ د اروپا د نظامي کولو شعار او د لویو بودیجو په تخصیص سره غواړي تر 2023 پورې د دې براعظم امنیتي جوړښت په بشپړ توګه بدل کړي. هسپانوي ورځپاڼه وایي د هسپانوي حکومت د لوبو له سیالیو څخه د اسرائیلو د ایسترو لپاره کمپین پیل کړی دی. یوې هسپانوي ورځپاڼې د شنبې په ورځ لیکلي چې د هسپانوي حکومت یو منظم کمپین پیل کړی تر څو د اروپایي اتحادیې په مرسته اسرائیل د ټولو برازمي او نړیوالو لوبو سیالیو څخه حذف کړي. د موندو دیپورتیو ورځپاڼه لیکلي دا اقدام د اسرائیلو له لوري د غزې په تړانګه کې پر ملکي وګړو د دوامدار جنایتونو په غبرګون کې شوی دی. د هسپانیې د تعلیم مسلکي روزنې او سپورت وزیرې پیلا الخیریا په دې اړه ویلي چې مدرید په چمتو دی چې د اروپایي اتحادیې تر څنګ د اسرائیلو د ټولو برازمي او نړیوالو لوبو سیالیو څخه د حذف کولو په اړه خبرې اترې پیل کړي. الخیریا همدارنګ غوښتنه کړې چې د المپیک نړیواله کمیټه د فوټبال نړیوال فدراسیون یعنی فیفا او د اروپا د فوټبال اتحادیه یعنی یوفا یوفادي د سیاسي پرېکړو له تمې پرته په یاده برخه کې عملي اقدام ترسره کړي. دوستانو خبرونه مو په همدې ځای کې پای ته ورسېدل.
سیاسی تبصرہ
دوستان بیا هم خر لحظه تحصیل تهران ریوز موقع غاگ و ریوز هم هم وقتی یوی سیسی تفسیری تا چی اینوان دی ولی ده غزی لپارا ده نڑیوان ملاتر باوجود نسل وجن پایتن رسیگی. اکیو هیوادونو په یو بیان کې اعلان کړی چې د غزې تړانګه له 2023 کال د اکتوبر 9 نیټې راهیسې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. د سوینیستي رژیم جنایتونه او نسل وژنه په غزه کې لا هم دوام لري. اکیو هیوادونو په یو بیان کې ویلي چې د غزې تړانګې له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. د جنایتونو په لاس کار کې دوام لري چې اوس مهال د غزې ټول خلک د خوراکي امنیت له بحران سره مخ دي. 290 سلنه ماشومان د لوږې او د خوراکي توکو د نشتوالي له امله کړېږي. هغه پخلنځي چې د غزې خلک یې د خوړو د برابرولو لپاره کارول له کاره لوېدلي دي او خوراکي توکي د امدادي سازمانونو په ګودامونو کې د ویش مرکزونو او بازارونو کې موجود کېږي. په ورته وخت کې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږي دفتر او شاپا اکسل شبکه کې په یو پوسټ کې لیکلي دي چې د غزې تړانګې شاوخوا یو اتیا سلنه سیمې یا د اسرائیلي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي یا ورته د تخلیې امرونه جاري شوي دي. دغه دفتر ټینګار کړی چې راولی 160,000 فلسطینیان یو ځل بیا کډوال شوي او پرته له دې چې کومه سرپناه یا اسانتیا ورته دوی د سختو بمباریو سره مخ دي. ملګرو ملتونو هم د غزې د بشري فاجعې په اړه خبرداری ورکړی دی. اکیو هیوادونو په یو بیان کې ویلي چې د غزې تړانګه له بدترین بشري بحران سره مخ ده او ملکي وګړي د قحطۍ او مرګ له خطر سره مخ دي. اوس پوښتنه دا ده چې ولې د غزې لپاره د نړیوال ملاتړ باوجود چې د هیوادونو په دریځونو پیدل کېږي په دې نړۍ په تړانګه کې نسل وژنه پای ته رسېږي. د دې پوښتنې په ځواب کې څو دلیلونه ویل کېدای شي چې ځینې مهم څخه یادونه اولې د سوینیستي رژیم لپاره د سزا نشتوالی. د سوینیستي رژیم لپاره د جنایتونو د سزا نشتوالی یا په بل عبارت د سوینیستي چارواکو د نه محاکمه کول د غزې د خلکو په وړاندې د بې ساري نسل وژنې د دوام یو له مهمو دلیلونو څخه دی. د نړۍ عامه افکار د نړیوال بشري حقونو سازمانونه د لسګونو هیوادونو چارواکي او نړیوال سازمانونه ټول د غزې د خلکو پر وړاندې د بې ساري نسل وژنې په شتون کې تر اوسه د سوینیستي چارواکو د سزا ورکولو لپاره په نړیواله کچه هیڅ اقدام نه دی شوی. د مسؤلیت د غزې پر ضد د نسل وژنې د دوام اصلي عامل دی. د ایران اسلامي جمهوریت د بهرنیو چارو وزارت ویان اسماعیل بقای په دې اړه ویلي چې د نړۍ لپاره وخت رسېدلی چې راویښ شي او د معاصر تاریخ تر ټولو سخت ظلم پر وړاندې راپورته شي. د فلسطیني مسلمانو پر ضد د سختو جنایتونو مرتکبینو ته د سزا نه ورکول لړۍ لا پای ورکړي او د بدشي او لویدیځې غاړې په نسل وژنې کې د کړو رژیم او د هغوی ملاتړ ته د جنایتونو له امله سزا ورکړي او محاکمه یې کړي. دوهم موضوع د نړیوالو سیاسي ارادې نشتوالی دی. د غزې د نسل وژنې د پای ټکی ایښودلو لپاره د نړیوال سیاسي ارادې نشتوالی یو بل مهم دلیل دی. ډېری هیوادونه او نړیوال سازمانونه سره له دې چې بیا هم توغندلې کړي د تاوتریخوال د مخنیوي لپاره اغېزمن اقدامات تروسه نه دي کړي. دا سیاسي ارادې نشتوالی کېدای شي د اقتصادي، سیاسي او پوځي ګټو له امله وي چې بېلابېل هیوادونه لري، که څه هم لسګونه هیوادونو او د غزې نسل وژنې په اړه دلیل ښودلي. خو لږ تر لږه سوینیستي رژیم د تحریم او پر هغو د فشار راوستلو لپاره جدي اقدامات نه کړي. بل موضوع د امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو رول او د ویټو هم کارول دي. امریکا او ځینې اروپایي هیوادونو په ځانګړې توګه برطانیې او فرانسې چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا دایمي غړي دي، تر اوسه د امنیت شورا د پرېکړې لیک د تصویب مخه نیولې چې د سوینیستي رژیم غرمانه نسل وژنې په اړه وایي. دا چلن د دوی له لوري د نسل وژنې د دوام او د سوینیستي چلن لپاره د سزا نشتوالی تصویبوي.
اروت سپانو ته کتنه ګران اوریدونکو زموږ سلامونه کیږي و منې دا پروګرام په برخه کې زالیا سفراوی دی له خپل محترم کار
حامد سیماب سره
تاسو درنو زو ته حاضر سیوی او چورس پانته یو کتن وکړو قلم اوریدونکو په سر کې به لومړی د ایران ورسپانی او بیا به ورپسې د افغانستان د ورسپانی ځینې مطالب له تاسو سره شریک کړو
هنر اوب یاکسان ما عجبه باندې سیده
د تهران د پښتو خپرونې خواږه مینهوالو مطبوعاتو ته د کتنې په دغې برخې کې راګرځو. په د مطبوعاتو په سر کې د ایران د اسلامي جمهوریت د سیاست د تهران د سیاست روز ورځپاڼې ته چې په غزي ترنګ کې د سیونیست رژیم د سختو جنایتونو او د هغو په وړاندې د لویدیځوالو د زرګري جګړې په باب یو مطلب خپور کړی دی. د دغې ورځپاڼې د مطلب عنوان دی کله چې د بشري حقوقو ادا کوونکي د اسرائیلو وینه سپیڅلی او د فلسطینیانو وچله روا ګڼي. له غزې څخه تر واشنګټن پورې د لویدیځوالو رسوایی ورځپاڼې لیکي لویدیځي هیوادونو په داسې حال کې په تیرو شلو میاشتو کې د غزې ترانګې د نسل وژنې په وړاندې چوپتیا غوره کړې وه او حتی جنو هم ورڅخه ملاتړ کوو چې هم دغو هیوادونو په امریکا کې د نوو سیونیستانو د ویشتل کېدو لپاره د خواخوږۍ او د غم پیغامونو په څرګندونو سره دا یوه ملي بوګنوونکې پیښه بللې ده. سیاست روز ورځپاڼه زیاتوي په داسې یوه نړۍ چې په غزې کې د لسګونو زره انسانانو سیستماتیکه وژنه بې جوابه پاتې کیږي، خو په لویدیځ کې د دوو سیونیستانو ته یوه پیښه د یهودو په ملاتړ کې د رسندوی کمپینونو او د حکومتونو د پراخ غبرګون لامل ګرځي. ورځپاڼه وړاندې دا پوښتنه مطرحوي چې ولې په یوه نړیوال نظام کې تر دې حده پورې د مسلمانانو سر او مال او ناموس بې ارزښته شوی دی. په مطلب کې د فراز راغلی دی چې په غزې باندې د سیونیستي رژیم د وحشي ډولو بریدونو له پیلېدو څخه شل میاشتې تیرې شوې دي او دا بریدونه نه یوازې کم شوي نه دي بلکې ورځ تر بلې په زیاتېدو هم دي. په داسې ډول چې په دغې مودې کې سیونیست رژیم الوتکو څخه 50,000 ټنو څخه زیات بمونه په غزې وغورځولي دي چې په ترڅ کې یې په لسګونو زره بېګناه انسانان چې زیاتره یې ښځې او ماشومان دي شهیدان شوي او له 1,000,000 زیات کسان پکې ټپیان شوي دي. سیاست روز ورځپاڼه لیکي د دغو ټولو جنایتونو په وړاندې لویدیځوالو یا چوپتیا غوره کړې او یا هم تش په خبرو کله نا کله غندنې کړي. خو کله چې دوه سیونیستان په ډزو سره وژل کېږي نو بیا سمدستي د سولو په ملاتړ کې د بندیزونو او رسندویو کمپینونو پرېکړه لیکونو نوې څپې غوړېږي او دا پېښه له یهودیانو سره دښمني ورځپاڼې مخکې لیکلي چې اسرائیلي رژیم په غزې کې د ښځو او ماشومانو په شمول په لسګونو زره بې ګناه انسانان په خپلو وینو کې لغړولي او فلسطینیانو ته لوږه ورکوي. خو په لویدیځي هېوادونو دا هم د جنایت د مسلمانانو وژنې په عنوان سره نه یاد لري. ورځپاڼه مخکې لیکي دغه دوګونې معیارونه او دوګونې چلند یوازې یوه معنا هغه دا چې بشري حقوق نړیوال اصل نه بلکې د لویدیځوالو لپاره یو سیاسي
سیاسی موخو او په نورو هیوادونو کې د لاسوهنې
د پام وړ او جدي نتیجه نه ده درلودلې. هرڅ څوک دا غراز یاد کوي سمره چې د چین خبره د افغانستان طالبانو لپاره ارزښت لري، خو بیا هم ستونزمنه ده چې د ټي ټي پي د کابو کولو لپاره یې پرکانې کولو بریالی شي. په حقیقت کې ټي ټي پي د پاکستان په وړاندې د افغانستان د طالبانو د دبا مهمه وسیله ده چې دا ډله یې په اسانۍ
سره
چې طالبان په رسمیت ونه پېژندل شي او د خپل رژیم بقا یې باوري نه شي. ګرانه ده چې د ټي ټي پي یا نورو اورپکو ډلو د کابو کولو لپاره کوم د پام وړ کار وشي. د مطلب په پای کې دغه راز راغلی دي کله چې چین غواړي د ټي ټي پي لانجه ختم کړي، نو هند چې سیالي دی آرام په آرام به کښېنه نه او د بیجنګ د هڅو ناکامولو یا بې اغېزې کولو لپاره به مټې راونغړي. نوې ډیلي سربېره پر دې چې د پاکستان کمزوري کولو په موخه یې ټي ټي پي ډېر ملاتړ کړی او کوي، غواړي چې بل سیال یعنې چین هم د دغې لانجې د ختمولو لپاره امتیاز ترلاسه نه کړي. کله چې داسې وي نو طبیعي خبره ده چې سیالي زور اخلي او که یو د کړکېچ ختمولو لپاره هڅه کوي، نو بل هغه یې د اور د ګرم ساتلو لپاره کار کوي. خی د هند تر څنګ ځینې نور هېوادونه هم هڅه کوي چې د ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان لانجه ختمول د چین په ډیپلوماټیک ریکارډ کې د لاسته راوړنې په توګه ثبت نه شي.
طالبان اوریدونکو راغلو تاسو افغانستان د مسیر ورسپارتا البته وخت مو